د لوی خدای په نامه د سهار او بجې سوې. السلام علیکم ګرانه اوریدونکو او سهار مو په خیر. سر له دغه شبې د ازادي رادیو دولت ساته خبرونه چې د ماشم تر وو بجو داون کوي پایل سوې چې د سهار تر اتو بجو دوی خبري مجلې درته لرو. لومړی نیم ساته خبري مجله چې دیش دقیقې دوام کوي زه سالی وړاندې کوم. نن یک شنبه د چونګاش یا سرطان 14 چې د جولای له 14 سره برابر ده. مجله د خبري مطالبو په لنډي سره پرنيزو خو د رپورټونو په برخه کې هم د افغانستان او سیمې مسایل څېړو. د ځینو نړیوالو ورځپاڼو پاڼې هم اړوو او ګورو چې د افغانستان په اړه یې څه لیکلي. په پیل کې د روانې خبري مجلې مهم مطالب په لنډو کې. پرون په کابل کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په لسګونو نوي پولیس فارغ شول. په ملي شورا کې د هزارګانو استازو پر ولسمشر حمید کرزي انتقادونه کړي چې له دوی سره یې کړې ژمنې نه دي پوره کړي. افغان ولسمشر حمید کرزي د خپلې کابینې له یو شمېر وزیرانو سره د کابل نړیوال کانفرنس په اړه او دغه کانفرنس ته د روانو تیاریو په اړه بحث وکړ. د افغانستان د کرکټ ټیم په هالند کې د ایرلند سره لوبه کوي. دغه لوبه د 500 اورونه ده. نن پرون د باران له کبله دغه لوبې نن ته وځنډول سوې. نن به افغان لوبغاړي بیټنګ کوي. افغانستان ته د 238 منډو هدف ټاکل شوی. د اسلامي کانفرنس سازمان وی د پاکستان د لاهور شهر په یو زیارت کې د پنځشنبه د شپې ځنوجون کې بریدونه چلر تلجه 22 کسانې ووجل او پلسګونو نور جوړ کړل. د اسلام د دشمنانو کار دی. د پاکستان عمده سیاسي مخالف نواز شریف وايي حکومت باید په هیواد کې د امنیتي ستونزو د حل په خاطر له طالبانو سره خبري وکړي. ترکیه پرون د قرغیزستان له موقت حکومت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد په جنوب کې د تیرې میاشتې د تاوتریخوالي په نتیجه کې د نړیدلو کورونو پر رغونې 1 لس میلیونه ډالر ولګول سي. د اروپایي ټولنې د همکاري د نړیوالې همکاري او بشري مرستو کمشنر په قرغیزستان کې له قرغیزي چارواکو سره په دې هیواد کې پر بشري مسایلو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وایي په اروپا کې د امریکا د توغندیو پلان سوی دفاعي سیستم یوازې دفاعي بڼه لري او د روسیې پر ضد نه دی. هیلری کلینټن آذربایجان ته ورسېده. په باکو کې به میرمن کلینټن او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. او په پولند کې نن د دویم ځل لپاره د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې ادارې مسولین وایي په دې وروستیو کې د دغو پولیسو مرګ ژوبله کمه سوې او لاسته راوړنې زیاتې سوې دي. دوی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو اکاډمۍ یوه بله دوره فارغان هم ورکړل. بلخوا ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو د روزنې موده لنډه ده او شی پایله نه لري. نور له کابله د احمد زبیر اجمن پر رپورټ کې.
د افغانستان د نورو پولیسو په شان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اکثره پولیس هم په یوې ځانګړې اکاډمۍ کې یوازې له څو اونیو روزنې وروسته په دندې پیل کوي. د شنبې په ورځ په کابل کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو د اکاډمۍ 26مه دوره فارغان ورکړل. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو اکاډمۍ قومندان جنرال شریف شریف هم تاییدوي چې د مخدره موادو د زورورې مافیا پر ضد په څو اونیو کې د پیاوړو پولیسو روزنه ستونزمن کار دی. خونه موړې د څو اونیو د روزنه هم ګټور بولی او وای ل برکته د پولیسو مرجوب لا راکمه شوی او لاسترونې ډیر شوی دی.
کرسی پنجفتهی
دای وای کچیر شرایط نورمال وای نوزمنګ 15-19 کورسونه کیدای شو چې شپږ میاشتې توګدو شوی وو. خو موږ اوس هم هی لاسترونې لرو. لکه لن چا اکاډمی جوړ شوی ده او موږ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو ته روزنه پیل کړي. د تیرو کلونو په پرتله زموږ د پولیسو مرجوب لا کم شوی او لاسترونې ډیر شوی دي. همدارز له اداري پلاوه هم زموږ ستونزې تقریبا لمنځه تللی. کله منځ نه دي تللی لکه تر لګه هټه رسیدلی دي. جنرال شریف وايي د 15 اونیو له روزنې سربیره دوی د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو ته د سیمینارونو او کورسونو لړۍ هم لري چې د هغوی د ظرفیتونو له لوړولو سره مرسته کوي. په کابل کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو اکاډمي په 1968 کال کې جوړه شوې چې تر اوسه پورې پکې له 1.5 زرو نه ډیرو کسانو روزنه موندلې. افغانستان د نړۍ له 90% ډیر مخدره مواد تولیدوي او د دغو موادو د قاچاق لپاره پیاوړې محلي او نړیواله مافیا پکې فعاله ده. ده. اکثره کارپوهان هم د غلوی ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان پولیسو وړتیاوې د پرتلې وړ نه بولي. یو تن کارپوه د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت یو پخوانی چارواکی سید اعظم هم په دې باور دی چې لنډمهالې روزنې د ستونزې ته د عاجل ځواب ویلو سره مرسته کولای شي، خو په عین حال کې اوږدمهالو روزنو ته هم اړتیا ده. سید اعظم یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د مخدره موادو پر ضد پولیس باید د مخدره موادو د کښت له منځه وړلو لپاره نه، بلکې د هغو د قاچاق د مخنیوي لپاره ترېن ډېر کار واخیستل شي.
البته دوی د دې توان لا نه لري چې د غټو قاچاقبرو او د غټو زمیندارو کښتونه له منځه یوسي، نو دوی فقط هغه ضعیفو بزګران خپل هدف ګرځوي، نو د هغو حتی د دنیا کښې ډېر خپله هویت ترلاسه کوي. زه فکر کوم چې د دې پر ځای چې د کښتونو له منځه وړلو دپاره دغه پولیس وکارول شي، دوی باید د کښت د مخنیوي لپاره وکارول شي. دا د یو او دوم تر هغه لا ډېر مهم، دغه پولیس ټول ځواک باید د قاچاق او د قاچاقونکو د مخنیوي او نیولو لپاره وکارول.
که څه هم افغانستان لا هم د نړۍ له 90% ډیر مخدره مواد تولیدوي، خو افغان دولت وایي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې لاسته راوړنې لرلي او د دغو موادو له کښت څخه د پاکو ولایتونو شمیر 30 ته رسولی دی. یو شمیر کارپوهان په دې باور دی چې افغان دولت او نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د له منځه وړلو لپاره په هیواد کې دننه او بهر د دې موادو د بازار او کاروبار د له منځه وړلو لپاره هم جدي اقدامات وکړي.
بیا هم د افغان ځواکونو د روزنې په اړه، افغان چارواکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې نوې موافقه نه ده سوې. د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلانو دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ ولیکل چې ولسمشر حامد کرزي سلا کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونه په پاکستان کې وروزل سي. اسمت سروان جزئیات لري.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي موافقه کړې چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه دې په پاکستان کې وروزل شي. واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې موافقه شوې چې پر اساس به د افغانستان د ملي اردو منصوبین په پاکستان کې روزل کېږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وویل چې په وروستیو کې په پاکستان کې د افغان ملي اردو د منصوبینو د روزنې په باب د دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ راز تړون نه دی لاسلیک شوی او نه د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ په اړیکو کې کوم بل مهم انکشاف شوی دی. خو د افغانستان نوی لوی رئیس جنرال شیر محمد کریمی وایي چې په پاکستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې موضوع نوې نه ده، بلکې پخوا هم د افغانستان د ملي اردو یو شمېر منصوبین په پاکستان کې روزل شوي دي.
دا کار شوی دی وروسته خالم یو تعداد فیمانسابان د بخش نوزفتي په بعض نورو مسلکونو کې صحیح یا پاکستان ته لیکلي وو تعلیم تربیې لپاره، هغه دورې ختم شوي دي، بېرته راغلي دي.
جنرال کریمی وویل چې د خپل نوې چوکۍ لا نه ده اشغال کړې، خو د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو هرکلی کوي.
هر څومره چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې نږدې کېږي، هر څومره چې راشه درشه
جنرال کریمی په عین حال کې وایي چې تر اوسه پورې پاکستان افغانستان ته داسې کوم وړاندیز نه دی کړی چې افغان ځواکونه د پاکستان په خاوره کې وروزل شي. پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول په وروستي سفر کې د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا غیلانی په پاکستان کې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو او همداراست ډیپلوماتانو د روزنې وړاندیز وکړ، خو پاکستانی رسنیو د شاغلی ګیلانی د وړاندیز په باب د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د ځواب په اړه څه ونه ویل. له بلې خوا د پاکستان پوځ پرون وویل چې دوی ته تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت له لورې رسمي ځواب نه دی ورکړی شوی چې پاکستان د افغان امنیتي ځواکونه وروزي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ټیم نن په هالند کې له ایرلند سره لوبه کوي. دا لوبه د 500 اورونه ده. پچا پرون ایرلند وګټله او افغانستان ته د 238 منډو هدف وټاکه. پرون د باران له کبله دغه لوبه وځنډول سوه او نن به افغانستان بیټینګ کوي چې د افغانستان پر وخت به دغه لوبه د ماپښین پر 1:30 بجې پیلېږي. د پنځمه پر ورځ افغان لوبغاړو له کاناډا سره لوبه وکړه او دغه هوا ټیم ته یې په شپږو وکټونو کې ماته ورکړه. افغان لوغاړي به په دې تورنمنت کې لیکینیا، هالند او سکاتلند سره هم سیالي وکړي. اوس چې د سپورت خبره یاد سو، په جنوبی افریقا کې به د فوټبال نړیوالو سیالیو حال هم واخلو. د جنوبی افریقا د فوټبال د اتلولیو نیمه پایلوبې ته څلور ټیمونه ووتل. پرون په منځلوب کې جرمني 4-0 په مقابل کې ارجنټاین ته ماته ورکړه. پاراګوای 1-0 په مقابل کې هسپانیا ته ماته ورکړه. او اوس به په نیمه پایلوب کې جرمني له هسپانیا سره لوبه کوي. د هالند ټیم به د یوروګوای له ټیم سره لوبېږي. او د افغانستان په اړه رپورټونه ته دوام ورکوو. د افغانستان په ملي شورا کې د هزاره وکیلانو شورا پر افغان ولسمشر حمید کرزی انتقادونه وکړل چې له دوی سره یې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو مخکې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د شنبه په ورځ دغه شورا خپل هزاره پلویان راټول کړي ول او په یوه مظاهره کې پر ولسمشر تور ولګوه چې په حکومت کې له هزارهګانو سره تبعیض کیږي. معصوم میوند نور حال راکوي.
دا د لسګونو کسانو ژغ دی چې د کابل په جنوب دشتې برچې سیمه کې د افغانستان په ملي شورا کې د هزاره وکیلانو د شورا تر مشرۍ لاندې سره راټول شوي وو او پر افغان ولسمشر حمید کرزی تور ولګاوه چې له دوی سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د افغانستان په ولس جرګه کې د هزاره وکیلانو او حزبي وحدت ګوند مشر محمد محقق چې د ولسمشرۍ په انتخابات کې د ولسمشر کرزی ملاتړ کړی وایي چې د ښاغلي کرزی په حکومت کې په ښکاره ډول له هزاره سره تبعیض کیږي. همدارنګه دی وایي چې ښاغلي کرزی ورسره له انتخاباتو مخکې ژمنه کړی و چې په حکومت کې به هزاره قوم ته 40% ونډه ورکول کیږي، خو اوس په کابینه کې یو وزیر هم نشته.
پارلمان افغانستان حدود 10 وزیر هزاره معرفي شو.
پارلمان ته شاوخوا لس وزیران ور وپیژندل شول چې یو یې هم د اعتماد رایې وانه خسته. دا ښایي چې په دې نظام کې له هزارګانو سره یو ښکاره تبعیض روان دی. کوچانو ته په نقدي ډول تاوان ورکړي، خو هزارګانو ته نه یوازې دا چې تاوان ورنه کړ شو، بلکې یو پلاوی هم د تیړنې لپاره نه دی ورغلی. زموږ سره 40% ملي مشارکت لسلیک کړی و چې هزارګان په کورنیو چارو او ملي امنیت کې داخل کړي، خو اوس یې په ټوله کابینه کې یو وزیر هم نشته. ښاغلی کرزی د هزارګانو سره غلطي کوي او خپل وکیلانو او قوم ته وایم چې رایې ورنه کړي.
دا په داسې حال کې د ولس جرګه درې ځلې د ښاغلي کرزی د نوې کابینې هزاره کاندید وزیران رد کړي دي. ښاغلی محقق همدارنګه وویل چې افغان ولسمشر ورسره ژمنه کړې وه چې جاغوري او بهسود ولسوالۍ به په ولایتونو اړوي او کوچیان به د دوی له سیمو څخه باسي، نو ځکه یې په ولسمشر انتخاباتو کې ترې ملاتړ کړی و. هغه وویل خپل ولسمشر نه غواړي چې کابینې ته هزاره وزیران لاره پیدا کړي، بلخوا د جمهوري ریاست چارواکي د محقق تورونه بیا اساس بولي. د ولسمشر کرزی یو ویاند احمد زیاسی امک هروی ازادي راډیو ته وویل حکومت په کابینه کې د هزاره قوم منډه مهم بولي، خو هغه وویل په دې کې افغان حکومت څنګه دی چې ولس جرګه هزاره کاندید وزیران رد کړي دي.
په کابینه کې زموږ د هزاره ورونو برخه د پام وړ ده، او دا چې د پارلمان لخوا 2000 کاندیدان رد شوي په دې کې حکومت ګرم نه دی. د ولسمشر مکلفیت دا و چې دوی دواړه یې پارلمان ته معرفي کړه. اوس هم د ولسمشر مکلفیت داري چې په کابینه کې د دوی ځای ډک کړي.
بلخوا ولسمشر حمید کرزی ځنې هغه هزاره کاندید وزیران چې ولسی جرګې رد کړي وو د ځانګړي فرمان له مخې د اړوند وزارتونو سرپرستان ټاکلي دي. په عین حال کې د ولسی جرګې غړي وایي چې د کابینې غړو ته د وړتیا له مخې رایه ورکړې او قومي او ژبني مسایل په پام کې نه دي نیولې. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پېټرایس وایي ژمنې له افغانستان سره نه بدلیدونکي او نه ختمیدونکي ده. ښاغلی پېټرایس چې پرون یې د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د 234 کلیزې په ویاړ په کابل کې یوې غونډې ته خبري کولې، وویل چې په افغانستان کې د بری لومړی شرط د نړیوالې ټولنې او افغانان ترمنځ کامله همغږي ده. نن به پېټرایس په رسمي ډول خپل دنده پیلوي. تمه کیږي چې په دې مناسبت په غونډه کې به د هغو 24 هیوادونو استاذ ګډون وکړي چې په افغانستان کې د اصف په چوکاټ کې ځواکونه لري. نور لسمت سروانس خبري.
ټاکل شوی دی چې ډیوډ پېټرایس نن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه رسمان کار پیل کړي. دی به په کابل کې د ناتو په مرکز کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو او امریکا د نږدې 140,000 پوځیانو چې د طالبانو پر ضد جنګیږي قومنداني په غاړه واخلي. تمه کیږي چې په دې مناسبت په غونډه کې به د هغو 24 هیوادونو استازي ګډون وکړي چې په افغانستان کې د اصف په چوکاټ کې ځواکونه لري. دا مراسم د ګډو ځواکونو قومندان جنرال ایګون ترمشیلانی جوړیږي. پېټرایس د جمعې پر ورځ کابل ته ورسېد چې د جنرال ستنلی مکریسټل پر ځای د نړیوال ځواکونو قومنده ترلاسه کړي. مکریسټل تیره میاشت ولسمشر باراک اوباما له لوري له کاره ګوښه شو. جنرال پیټرایس پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په غونډه کې له افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهالې ژمنې تاکید وکاوه او د ملکیانو او پوځیانو همداراز د افغانانو نړیوالې ټولنې ترمنځ د یووالي او هماهنګۍ غوښتونکی شو او ویې ویل ټول د یو ټیم چې یو ماموریت لري غړي یو.
In this important endeavor, cooperation is not optional.
په دغه مهمه هڅه کې همکاري اختیاري نه ده. دا یو ستونزمن ماموریت دی او په دې کې اساني نه لیدل کیږي، خو په ګډ کار سره کولای شو ګډ هدف ته ورسیږو.
جنرال ډیوډ پیټرایس په داسې حال کې د نړیوالو ځواکونو قمانده په لاس کې اخلي چې جګړه تر بل هر وخت زیاته شوې او په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو تلفات هم تر هر وخت ډیر شوي دي. د ولسمشر کرزي په شمول افغان چارواکو د جنرال پیټرایس د ټاکنې هرکلی کړی.
و بجې او 15 دقیقې سوی دا هم د رواني خبری مجلې د خبری مطالبه لنډیز یو ځل بیا په پرون په کابل کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په لزګونو نوی پولیس فارغ شول. په ملي شورا کې د هزاره او استاذو پر ولسمشر حمید کرزي انتقادونه کړي چې له دوی سره یې کړې ژمنې نه دي پوره کړي. افغان ولسمشر حمید کرزي د خپلې کابینې له ځینو وزیرانو سره د کابل نړیوال کانفرنس په اړه او دغه کانفرنس ته د روانو تیاریو په باب بحث وکړ. د افغانستان د کرکټ ټیم په نن په هالند کې له ایرلند سره لوبه کوي. دغه لوبه د 500 اورونه ده. د اسلامي کانفرنس سازمان وی د پاکستان د لاهور شهر په یو زیارت کې د پنځشنبه د شپې ځانوژن کې بریدونه چلر تر لږه 220 کسانی ووژل او په لږونه نورو ژوبل کړل د اسلام د دشمنانو کار دی. د پاکستان عمده سیاسي مخالف نواز شریف وایي حکومت باید په هیواد کې د امنیتي ستونزو د حل په خاطر له طالبانو سره خبري وکړي. ترکیه پرون د قرغیزستان له موقت حکومت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد په جنوب کې د تیرې میاشتې د تاوتریخوالي په نتیجه کې د نړیدلو کورونو پر رغونې 11 میلیونه ډالر ولګول. د اروپایي ټولنې د نړیوالې همکارۍ او بشري مرستو کمیشنر په قرغیزستان کې له قرغیزي چارواکو سره په دې هیواد کې پر بشري مسایلو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وایي په اروپا کې د امریکا د توغندیو پلان سوی دفاعي سیستم یوازې دفاعي بڼه لري او د روسیې پر ضد نه دی. او په پولند کې نن د دویم ځل لپاره د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. جاپان په افغانستان کې د خپلو لګول سویو مرستو د شفافیت د معلومولو لپاره څیړنه کوي. جاپاني چارواکو دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان او جاپان ترمنځ د همکارۍ او پراختیا د پالیسۍ په اړه په جوړه سوې شپږمه کلنۍ غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان او جاپان ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا سربیره د جاپان د نویو مرستو د لګښت په څرنګوالي هم بحثونه وشول. نور له کابله د زکی غیاسی پر رپورټ کې.
د کابل د نړیوال کانفرنس د جوړېدو په درشل کې د جاپان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ټینګښت او په دې هیواد کې د جاپان د میلیونونو ډالرو د مرستو د لګښت څرنګوالی د جاپان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ د پراختیا د شپږمې کلنۍ غونډې د اجنډا په سر کې وو. د افغانستان او جاپان ترمنځ د همکارۍ د پراختیا شپږمه کلنۍ غونډه چې د شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه، د افغانستان د یو شمېر وزارتونو مرستیالانو او یو جاپاني پلاوی پکې ګډون کړی وو. د افغانستان د بهرنیو نوی چار وزارت مرستیال اکلیل حکیمی چې د دې غونډې کوربه وو د غونډې په اړه داسې وویل:
دې نشست دیالوګ کې انکشافي چې ما با دوستای ژاپنی قبلا هم 5 نشست داشتیم.
موږ مخکې له دې هم له ژاپنی چارواکو سره 15 غونډې کړې دي. اصلي هدف یې دا دی چې جاپان مخکې هم له موږ سره مرستې کړې دي او د 15 راتلونکو کلونو لپاره یې، یعنی له 2009 میلادي کال راهیسې نږدې د 15 میلیارډ ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده او غواړم چې د سکتوري وزارتونو د غوښتنې مطابق د امرستې د افغان حکومت په واکه ورکړل شي.
حکومت او د اختیار حکومت افغانستان قرار وګیره.
شاغلی حکیمی ویل افغان ولسمشر چې نږدې 2 اونۍ وړاندې جاپان ته سفر کړی وو، له افغانستان سره د جاپان د نورو مرستو په اړه تفاهم شوی دی او ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د روان میلادي کال په پای کې په جاپان کې یو کانفرنس هم جوړ شي. د جاپان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکارۍ کلنۍ غونډه تیر کال هم په کابل کې جوړه شوې وه، خو چارواکو ویل د سه کال په جوړه شوې غونډه کې بل افغانستان سره د جاپان د نوی 15 میلیارډ ډالر مرستې په اړه ډیر بحثونه وشي او افغاني لوري به جاپان ته د مرستو د لګښت په برخه کې د خپل لومړیتوبونو په اړه معلومات ورکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت نړیوال همکارۍ رئیس شیرو سادوشیما چې کابل ته راغلی او د جاپاني پلاوی مشري هم په غړ لري، له افغانستان سره د خپل هیواد مرستو په دوام ټینګار وکړ.
موږ به ستاسو ترڅنګ ودرېږو او ستاسو لپاره اختیاري ستراتیژي سره به مرسته وکړو. مونږ غواړو چې په راتلونکي کلونو کې هم تاسو سره پاتې شو چې تاسو ته د ملت جوړونې په برخه کې لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړو.
ښاغلی شیما د افغان دولت پراختیایي ستراتیژي وستایله او ویل چې دا موضوع به د کابل په نړیوال کنفرانس کې هم یاده کړي. د افغانستان د لوړ پوړو دولتي چارواکو په وینا جاپان له افغانستان سره دوهم مرسته کوونکی هیواد دی چې تر اوسه یې له افغانستان سره د بیا رغونې، کرنې، امنیت او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې فعاله برخه اخیستې. افغان چارواکي جاپان له دې امله هم ستایي چې د دوی په وینا له افغانستان سره د مرستو په برخه کې خپلې 90% ژمنې عملي کړې دي. خو ځینې عام افغانان بیا د نړیوالو د مرستو د لګښت د څرنګوالي په اړه شکایتونه کوي او وایي یوه برخه د اداري فساد له امله ضایع کیږي او اکثره لرې پرتې سیمې ترې نه بې برخې دي.
بلخوا د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې سږکال شایي په هیواد کې د غلې دانې محصولات زیات وي. دوی وایي کال په کال د کرنیزو محصولاتو زیاتوالي دا هیله پیدا کړې چې هیواد ورو ورو د غلې دانې له کمبود څخه خلاصي. خو بزګران اندېښمن دي چې له یوې خوا د غلې دانې زیاتوالی او له بلې خوا د هغو واردول کېدای سي دوی ته زیان ورسوي. نور له کابله د خان محمد سین پرپورټ کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت ویان مجید الله قرار د ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیمې او نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د غلې دانې محصولات زیات شوي او د دې لپاره چې د بیو د ټیټوالي له امله د هیواد بزګر زیانمن نشي دوی ورته یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي او په مسلسله توګه به یې عملي کړي.
موږ اندېښنه دا ده سږ کال چې د بهر نه غنم ډېر رانه شي، ځکه چې موږ په افغانستان دننه کې زموږ وړاندوینه دا ده چې تولید به ډېر ښه وي. دغه اندازه کم نشي کولای چې د غنمو نرخ د دهقان په ګټه وساتي. په دغه اساس باندې موږ څو وړاندیزونه مالیه وزارت ته او د افغانستان دولت ته او نړیوال ټولنې ته درلودل. دا نه چې موږ غواړو چې قیمتونه لوړ کړو، خو باید یو داسې تعادل ته راولو چې هم تولیدونکي زموږ حمایه شي چې راتلونکي کال لپاره بیا د مصرفونکو په ګټه باندې تولید وکړي.
د کرنې د وزارت ویان بوویل افغان مربوط ورګانونو په دې هم بحث پیل کړی دی چې د وارداتي غنمو ټیکسونه په معقول او مناسبه توګه لږ سپورته او ترڅنګ هڅې کوي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې دې ته راماتې کړي چې د افغانستان په نامه غله دانه له افغان بزګرو څخه واخلي. ویل کېږي داسې نښې نښانې شته چې سکل د هیواد په شمال او غرب کې د غلې دانې محصولات زیات شوي او د دې پلوه به د هیواد اړتیا تر یوه حده کمه شي. د کرنې وزارت وایي چې که سږکال د غنمو حاصلات له 3 میلیونو ټنو څخه واوړي دوی به یوازې کابو 1 میلیون ټنو غنمو ته ضرورت ولري. بزګر اندېښمن دي چې که د غلې دانې بیې راټیټې شي له سخت اقتصادي زیان سره به مخ شي. د زین الدین په نامه یوه د ازادۍ راډیو ته وویل
د قانون نظر داده چون د قانون سرمایه نه لري، اما خپل حاصلات خرڅي او خپل ضرورتونه پیرفې کی. نو هغه چې موسسه یا دولت واخلي هم تشویقیږي، ذخیره‌گاه غوی نه لري چې ذخیره یې کی یا مثال ویساتی او با دیاقین تشویق سي. بل کال ته دغه حاصلات هم زیاتیږي، تشویقیږي او سرمایه هم پیدا کی او ایواز د دې چې له بیرونه تولیدات راسي له داخل تولیدات نه کار وخت سي. په نظر دا صحیح کار بازار پیدا سی، یعنی مارکیټ ورته باید پیدا سی.
بزګر دا هم وایي چې د بهرنیو مرستندویو موسسو تر څنګ افغان واردونکو ته هم پکار ده چې د ګاونډیو هیوادونو پر ځای د غلې دانې لپاره په هیواد کې دننه پانګې واچوي. خو د کرنې وزارت وایي چې پروسه کال د هیواد له بزګرو څخه څه باندې 10,000 ټنه غنم اخیستي وو او سکل په پام کې لري چې دا اندازه 1,00,000 ټنو ته ورسوي.
خبری مجله اوري.
په مجله کې په نړیوال ورځپاڼه کې د افغانستان مسایل ته کتنه هم درو او وسم ځینې سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د اسلامي کانفرنس سازمان وی د پاکستان د لاهور شهر په یو زیارت کې د پنځشنبې د شپې ځن وژون کې بریدونه چې لږ تر لږه 2 څلوېښت کسان یې ووژل او په لسګونو نور یې ژوبل کړل د اسلام د دښمنانو کار دی. په یو بیان کې د دې سازمان د عمومي منشي اکمل الدین احسان اوغلو له قوله ویل شوي چې سازمان دغه وحشتناکې حملې په کلکه غندي. د لاهور په داتا گنج بخش زیارت کې د دوغو سویو ځنوژونکو بریدونو مسولیت چا نه دی منلی. د پاکستان عمده سیاسي مخالف وایي حکومت باید په هیواد کې د امنیتي ستونزو د حل په خاطر له طالبانو سره خبرې وکړي. نواز شریف دغه خبرې پرون په لاهور کې 2 ورځې وروسته ترغې وکړي چې ځنوژونکو بریدونو په یو زیارت کې 2 څلوېښت کسان ووژل. پر پنجاب د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون کنټرول لري. د دې ګوند په اړه ویل کېږي چې محافظه کار دی او د واکمن ګوند پر ځای له هغو ډلو ټپلو سره زیاتې اړیکې لري چې د طالبانو خواخوږي دي. د نواز شریف ګوند په وروستیو میاشتو کې په پنجاب کې د وسلولو په وړاندې د اقدام د نه کولو له کبله غندل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن آذربایجان ته ورسېده. په باکو کې به میرمن کلینټن او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د دوی په خبرو کې به د ناګورنو قرباخ پر مسلې بحث هم شامل وي چې په دې لنجمنې سیمې کې اکثره ارمنیان میشتي. د کاناډا په تورنټو کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې روسیې او امریکا د دې شخړې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وایي په اروپا کې د امریکا د توغندیو پلان سوی دفاعي سیستم یوازې دفاعي بڼه لري او د روسیې پر ضد نه دی. نوموړي دا څرګندونې د پولنډ په کراکوف ښار کې د امریکا او پولنډ ترمنځ د میزایلو د دفاعي سیستم په تړون کې د تعدیل د لاسلیک پر مهال کړې دي. میرمن کلینټن په دې مراسمو کې د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر سره یو ځای برخه درلوده. ترکیه پرون د قرغیزستان له موقت حکومت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد په جنوب کې د تیرې میاشتې د تاوتریخوالي په نتیجه کې د نړیدلو کورونو پر رغونې یوولس میلیونه ډالر ولګول سي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو دغه راز موافقه وکړه چې هیواد به له قرغیزستان سره لس میلیونه ډالر اضافي مالی مرسته هم وکړي. د اروپایي ټولنې د نړیوالې همکارۍ او بشري مرستو کمشنر په قرغیزستان کې له قرغیزي چارواکو سره په دې هیواد کې پر بشري مسایلو خبرې کوي. د کریستینا جیورګیفا دوه ورځنۍ کتنه نن پای مومي. هغې د قرغیزستان له ولسمشرې روزا اوتنبایوا سره خبرې وکړې. دغه راز جنوبي ښار اوش موکو چې په دې وروستیو کې د قومي شخړو په نتیجه کې ډېر زیانمن شوی دی. نوموړي په بشکی کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه اروپایي ټولنې د سره صلیب او سیمه ییزو غیر دولتي ادارو طریقه 15 میلیونه یورو مرسته کړې چې د قرغیزستان په جنوب کې میشت خلک د بشري ستونزو په وړاندې مقابله وکولای سي. او په پولنډ کې نن د دویم ځل لپاره د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. دغه مقام ته دوه کاندیدانو صدر اعظم یاروسلاو کاشینکی او د پارلمان ویان برونیسلاو کومروفسکی په جون میاشت کې د دغو انتخاباتو په لومړي پړاو کې زیاتې رای واخیستې. اوس به اسمت سروان ته غوښتو چې نړیوال ورسپونو د افغانستان په مسایلو کومي تفسیر خبرې کړي.
په اکثرو لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان د وضعیت په باب مقالې او تبصرې چاپ شوي. د امریکا په لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه کې یوه لیکنه خپره شوې چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا ګډوډ هدفونه. د دې مقالې په پیل کې ویل شوي د اوباما د ادارې له لوري ستراتیژیک هدفونه همغسې چې تعریف شوي دا دی چې افغانستان بیا د القاعده او نورو تروریستانو په ځالې بدل نه شي، څو د 2001 کال د ډسمبر د 11 نیټې حملې تکرار نه شي. د دې هدف د پوره کېدو لپاره افغان او نړیوال ځواکونه هڅه کوي چې طالب یا خیان وځپي او په افغانستان کې د یو مضبوط حکومت لپاره رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. د روان کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر مخ پر زیاتېدو دی چې په هلمند کې یو لړ لوی عملیات هم وکړل. خو څرنګه چې د حامد کرزي حکومت له دې عملیاتو وروسته په سیمه کې خلکو ته ملکي او امنیتي خدمات ونه رسولی شول، د دغو عملیاتو اغېز کمرنګه شو. د همدې ناکامۍ له کبله دوهم عملیات چې ټاکل شوی و په کندهار ولایت کې ترسره شي وځنډول شول. حتی که دا دوهم عملیات اجرا شوي هم وای، شاید ښه نتیجه یې نه وای ورکړې. نو تر هغه وخته چې طالبان په پاکستان کې پناه ځایونه او تدارکاتي لارې لري کېدای شي بیا راشي، بیا منظم شي او بیا جګړه پیل کړي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له لیکنې سره سم د پاکستان د حکومت ستراتیژیک هدفونه دا دي چې تر خپل پخواني دښمن هند په کابل کې زیات نفوذ ولري. د امریکا حکومت هم غواړي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې وي، خو په عین حال کې نه غواړي چې افغانستان د پاکستان یو لاسپوڅی حکومت وي. ورځپاڼه په دوام کې کاږي جنرال پیټرویس او د هغه عسکر د جګړې په میدان کې شکارونه کولی شي، خو تر څو چې پیټرویس او نور امریکایي چارواکي کارځای مجبور نه کړی شي چې خپلو خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي او د خلکو ملاتړ په دې ډول ترلاسه کړي او همداراز پاکستان قانع نه کړي چې په خپل خاوره کې د تروریستانو اډې له منځه یوسي، امریکایي پوځیان به په افغانستان کې بریالي نه شي. یوه بلې امریکایي ورځپاڼې کریسچن ساینس مانیټور په کندوز ولایت کې د طالبانو د وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې چې په یوه برخه کې لولو. په کندوز ښار کې د طالبانو له لوري په یوه غیر حکومتي دفتر د جمعې د ورځې حمله د دې خبرې یوه بېلګه وه چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان د ملکي او پوځي هدفونو ترمنځ توپیر نه کوي. په واشنگتن کې د کتو تحقیقاتي مؤسسې د سیاسي چارو یو کارپو مالو انو سنتوي د بریډ د بلوازت ستراتیژي و اصلي ستونزه شي چې د جګړې د پوځي او ملکی برخو ترمنځ پولي څرګندې نه دي. د انو سنت په وینا کله چې پوځیان د ټراک د اوبو د څاګانو د کیندلو او نورې بشري مرستې په غاړه واخلي، نتیجه به یې دا وي چې غیر حکومتي موسسو ته د جګړې د هدفونو په سترګه وکتل شي.
تاسو موږ راغله ازادي رادیو څخه اورئ. تقریبا نیم ساعت وروسته اسمت سروان او قادر حبیب د یو ځانګړي پروګرام کې په د افغانستان پر روانو سیاسي حالاتو او تحولاتو باندې خبري کوي، چې تاسو هم هغه شبه په پروګرام کې ګډون کولای شئ. ټلیفون شمیرې هغه وخت لنیږي شپږ نیمې بجې سوې. بل خبري مجله وړاندې کیږي چې زما همکار تاسو وړاندې کوي.
با تشکر از شما، به نام خدا و با سلام و صبح همه ایتان بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه وقت کابل شدین اکمن جاوید نعیمی و همکارانم برای نیم ساعت با مجموعی از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 13 ماه سرطان سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 4 جولای سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این سیر قمار همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. جنرال دیوید پتریس، قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، امروز با کارش در این مقام آغاز میکند. صدها تن از قوم هزاره و تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان رئیس جمهور کرزی را مقصر دانستند که اعضای این قوم را در کابینه سهم نداده است. وزارت زراعت افغانستان میگوید میزان تولید گندم در کشور افزایش یافته، اما دهقانان افغان نگرانی دارند که با افزایش تولیدات گندم در افغانستان نرخ گندم کاهش خواهد یافت. قرار است ژاپن در مورد شیوه شفافیت مصرف در کمک‌های خود برای افغانستان بررسی‌های را انجام دهد. به همین منظور یک هیئت از سوی وزارت خارجه ژاپن وارد کابل شده است. نواز شریف رهبر حزب مخالف حکومت پاکستان میگوید حکومت این کشور باید با طالبان مذاکره کند تا بحران امنیتی در پاکستان حل و فصل شود. سازمان کنفرانس اسلامی گفته است انتحار کننده هایی که 42 تن را در یک زیارت در شهر لاهور پاکستان به قتل رساندند دشمنان اسلام هستند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به اروپای شرقی و منطقه قفقاز به آذربایجان رسیده است. پولند امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را برگزار می‌کند. دو نامزد برتر یعنی صدر اعظم سابق و رئیس پارلمان پولند در این دور انتخابات با هم رقابت می‌کنند. و در ادامه مسابقات جام جهانی 2010 میلادی در آفریقای جنوبی اکنون 4 تیم باقی ماندند. این تیم ها در 2 روز آینده راهی مسابقات نیمه نهایی خواهند شد. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. جنرال دیوید پتریس، قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، امروز با کارش در این مقام آغاز میکند. او دیروز در سفارت آمریکا در کابل گفت تعهد غرب برای افغانستان شکست ناپذیر است. به گفته جنرال پتریس، شرط اساسی موفقیت در افغانستان اما هنگی کامل میان جامعه بین المللی و افغان هاست. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است جنرال دیوید پتریس امروز رسما به حیث فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان به کار آغاز کند. وی طی مراسم در مرکز ناتو در کابل فرماندهی 140 هزار سرباز آمریکا و ناتو را در افغانستان به عهده می گیرد که در برابر شورش به رهبری طالبان مبارزه می کنند. انتظار می رود که نمایندگان 47 کشوری که سربازانشان در جمع نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان حضور دارند در این جلسه اشتراک کنند که زیر سرپرستی جنرال ایگون رامس قماندان قماندانی نیروهای مشترک برگزار می شود. پتریس روز جمعه وارد کابل شد تا جای جنرال استنلی مکریستل را بگیرد که ماه گذشته از سوی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برکنار شد. این جنرال 4 ستاره ایالات متحده آمریکا روز شنبه به مناسبت روز استقلال آمریکا در سفارت این کشور در کابل طی سخنرانی با تعهد درازمدت آمریکا با افغانستان تاکید کرد و خواهان اتحاد میان ملکیان و نظامیان، افغان‌ها و جامعه بین‌المللی شد. و گفت همه جزء یک تیم با یک ماموریت هستند.
In this important endeavor, cooperation is not optional.
در این مساعی مهم همکاری اختیاری نیست. این یک ماموریت دشوار است و در آن چیزی سهل دیده نمی شود. اما با کار مشترک می توانیم به پیشرفت و اهداف مشترکمان نائل آییم.
جنرال دیوید پتروس در حال فرماندهی نیروهای بین المللی را در افغانستان به عهده می‌گیرد که درگیری‌ها شدت یافته و رقم تلفات سربازان آمریکا و ناتو در این کشور به شکل بی‌سابقه افزایش یافته است. در ماه جون 102 سرباز نیروهای بین المللی در افغانستان کشته شدند که 3 برابر رقم تلفات این سربازان در ماه می باشد. از آغاز سال 2010 میلادی 320 سرباز نیروها در افغانستان کشته شدند.
شنیدید که جنرال دیوید پتروس قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان قرار است امروز به کارش در این مقام آغاز کند. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو آقای پتروس پس از به عهده گرفتن این سمت در نخستین سخنرانی خود در کابل بر تعهد درازمدت آمریکا در ماموریت افغانستان تاکید کرد. جنرال پتروس گفته که ماموریت افغانستان با مشکلات نیز همراه است. اما آقای پتروس گفته که در صورت هماهنگی کامل میان نیروهای بین المللی و افغان کامیابی حتمی است. دیوید پتروس به دنبال برکناری جنرال استنلی مک‌کریستال از سمت فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان به این مقام تعیین شد.
مجله خبری رادیو آزادی
ساعت 7:36 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. صدها تن از قوم هزاره و تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان به روز شنبه در اعتراض به افزایش تعصب‌های قومی و تفرقه‌اندازی‌ها در کشور گرد همایی را تشکیل دادند. به گفته این اعتراض کننده ها حکومت افغانستان به ویژه رئیس جمهور کرزی به وعده های خود جهت سهیم ساختن قوم هزاره در کابینه جدید و برخی مسائل دیگر وفا نکرده است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید اینکه دو نامزد وزیر از قوم هزاره در ولسی جرگه رأی اعتماد به دست نیاوردند تقصیر حکومت نیست. مقامات ریاست جمهوری گفتند با سهم گرفتن قوم هزاره در کابینه متعهد هستند. در همین مورد منیژه دیوا از کابل جزئیات بیشتر را دارد.
پس از آن که دو نامزد وزیر هزاره از سوی ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد به دست نیاوردند، شماری از اقوام هزاره و برخی از نمایندگان هزاره ها در شورای ملی به روز شنبه در کابل در گرد همایی این مسئله را تعصب خوانده و آن را تقبیح کردند. حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت ملی افغانستان میگوید رئیس جمهور وعده های خود را مبنی بر سهم قوم هزاره در کابینه افغانستان عملی نکرده است. با گفته محقق با آنکه رئیس جمهور وعده سپرده بود که برای قوم هزاره رهبری 5 وزارتخانه را میدهد، اما در کابینه فعلیش این مسئله در نظر گرفتن نشده است.
فرمان افغانستان حدود 10 وزیر هزاره معرفی شدند که حتی یک تایشان هم رأی نگرفتند. این نشان میده که یک تبعیض بسیار آشکار قومی علیه مردم هزاره در نظام شکل گرفت. 20% مشارکت ملی را ما امضا کرده. هزارها در دفاع، داخله، امنیت، فعلا یک وزیر هم کابینش نیست. آقای کرزی غلطی میکنه با مردم هزاره و کلا و قومای خود میگره اینه.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور به مشارکت ملی در کشور تعهد دارد. سیامک هروی یک تن از سخنگویان ریاست جمهوری در این باره میگوید
سهم برادران هزاره ما سهم قابل ملاحظه هست در کابینه و در بدنه حکومت، اما نگرفتن دو تا از وزرای کاندیدی که اخیرا نصیب پارلمان بعد از رأی مواجه شدند این تقصیر حکومت نیست. مکلفیت رئیس جمهور همی بود که این برادران را معرفی کرد و حال هم مکلفیت رئیس جمهور همین است که جای اداره در کابینه آینده پر بکنه.
اعضای ولسی جرگه افغانستان از میان 7 نامزد وزیر پیشنهادی هفته گذشته به 5 تن آنها رأی اعتماد داده و 2 تن دیگر را که به وزارت‌های ترانسپورت و تحصیلات عالی معرفی شده بودند رد کردند.
وزارت زراعت افغانستان میگوید میزان تولید گندم در کشور افزایش یافته و افغانستان آرام آرام به خودکفایی در زمینه تولید گندم دست می‌یابد. اما در این میان دهقانان افغان نگرانی دارند که با افزایش تولیدات گندم در افغانستان نرخ گندم کاهش خواهد یافت و آنها خسارات اقتصادی را متحمل خواهند شد. اما دولت افغانستان در نظر دارد که امسال نیز مقدار قابل ملاحظه گندم به هدف حفظ اقتصاد دهقانان به قیمت مناسب خریداری شود. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنا نظری.
همزمان با افزایش تولیدات گندم در افغانستان و همچنان افزایش واردات گندم از کشورهای همسایه به داخل افغانستان، مقامات دولتی این کشور از تدابیر برای حفظ اقتصاد دهقانان و خریداری گندم از منابع داخلی این کشور سخن میزنند. مجید الله قرار، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در کشورهای منطقه و حتی بسیاری از کشورهای جهان نیز تولید گندم افزایش یافته و برای اینکه دهقانان افغان به سبب کاهش قیمت گندم متضرر نشوند، برنامه‌های تازه‌ای روی دست گرفته شده است که یکی پی دیگر عملی خواهد شد. وی میگوید نگرانی ما این است که امسال مقدار زیاد گندم از کشورهای همسایه به افغانستان وارد شود، زیرا پیشبینی ما این است که امسال میزان تولید گندم در داخل افغانستان 11% بیشتر خواهد بود. با آنکه این رقم 10% نسبت به سال گذشته اندک است، اما این مسئله نیز نمیتواند نرخ گندم را به نفع دهقان حفظ کند. سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان همچنان گفت که آنان در مورد شیوه های افزایش تکس بالای یک گندم وارداتی در این کشور نیز فکر میکنند. گزارش های وجود دارد که امسال میزان کشت گندم در ولایات غرب و شمال افغانستان افزایش یافته و انتظار می رود این روند بخش اعظم نیازمندی های داخلی افغانستان را مرفوع بسازد. اما بسیاری از دهقانان نگرانی دارند که قیمت گندم کاهش می یابد و آنان در این میان متضرر خواهند شد. یکی از دهقانان افغان در مورد چنین می گوید:
ما منبع خارجی نداریم که قرارداد بیرونی داشته باشیم. ناگزیر است که دولتی را بخره به خاطر تشویق دهقانان. اگر نخره خب اونا در آینده ناگزیر است که دست به کشت خوش بزنند. خاطر خطرمند میشه.
دهقانان افغان میگویند که باید مقدار قابل ملاحظه گندم از سوی دولت از منابع داخلی افغانستان خریداری شده و حتی زمینه توزیع گندم افغانستان در سراسر این کشور مساعد شود تا از واردات بیرونی گندم جلوگیری گردد.
شنیدید که به گفته وزارت زراعت افغانستان میزان تولید گندم در کشور افزایش یافته و افغانستان به سوی خودکفایی در زمینه تولید گندم دست خواهد یافت. اما دهقانان افغان نگرانی دارند که با افزایش تولیدات گندم در افغانستان نرخ گندم کاهش خواهد یافت. دولت افغانستان در نظر دارد که امسال مقدار قابل ملاحظه گندم به هدف حفظ اقتصاد دهقانان به قیمت مناسب خریداری شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
ساعت 7:42 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. ششمین اجلاس گفتگو در مورد پالیسی و انکشاف همکاری میان افغانستان و ژاپن دیروز در وزارت امور خارجه در کابل راه اندازی شد. در این اجلاس معینان شمار از وزارتخانه های افغانستان و هیئت ژاپن که به هدف شرکت در این اجلاس به کابل آمده است در مورد همکاری های دو جانبه ژاپن و افغانستان بحث کردند. هیئت ژاپن در مورد شیوه شفافیت مصرف در کمک های خود برای افغانستان بررسی های را انجام خواهد داد. فیض الله قرداش در مورد از کابل گزارش می دهد.
در آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی کابل، ژاپن و افغانستان در مورد تقویت همکاری ها و شیوه های مصرف کمک های چندین میلیارد دلاری ژاپن به افغانستان تا یک کنفرانس بحث های جدی ادامه دارد. به همین منظور ششمین نشست دو جانبه به اشتراک شماری از معینان وزارت ها و هیئت ژاپنی در وزارت خارجه افغانستان دایر شد. اکلیل حکیمی معین وزارت خارجه افغانستان که میزبان این نشست بود، ضمن شرح اهداف کنفرانس چنین گفت:
هدف اساسی از این ای است که کمک‌هایی که کشور دوست ژاپن برای ما دفعه 8 سال یا 9 سال گذشته کردن، از سال 2009 برای 5 سال آینده در حدود 5 میلیارد دلار کمک وعده دادن. می‌خوایم که با در نظر داشت درخواست‌ها و خواهشات خود وزارت‌های سکتوری، حکومت‌ها به اختیار حکومت افغانستان قرار بگیرن.
آقای حکیمی گفت رئیس جمهور افغانستان در سفری که حدود 2 هفته قبل به ژاپن داشت، بر مسئله کمک‌های ژاپن تفاهماتی نموده بود و قرار است یک کنفرانس دیگر در پایان امسال در ژاپن نیز دایر شود. شیرو سیدو شیما رئیس همکاری های بین المللی در وزارت خارجه ژاپن که ریاست حیاتی این کشور را در این کنفرانس بوده دارد، ضمن تاکید به تعهدات ژاپن به افغانستان گفت:
ما در کنار شما ایستاده ایم تا با استراتژی انکشافی شما کمک نماییم. ما می خواهیم در سالهای آینده نیز با شما باقی بمانیم تا در بخش ملت سازی به شما سهولت هایی را ایجاد نماییم.
با باور مقامات دولتی افغانستان، ژاپن دومین کشور کمک کننده به افغانستان است که در ساحات مختلف زراعت، سرکسازی و ساختمان، ملکی سازی و امنیت، مبارزه بر ضد مواد مخدر و به خصوص در اعمار کابل جدید به کمک های خود ادامه می دهد. و این کشور تا به حال بیش از 90% تعهدات خود را عملی نموده است.
گزارش بود در مورد اینکه ژاپن درباره شیوه شفافیت مصرف در کمک‌های خود برای افغانستان بررسی‌های را انجام می‌دهد. 7:45 دقیقه با وقت کابل است به نیمه برنامه و این مجله خبری رسیدیم و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. جنرال دیوید پتریوس قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امروز به کارش در این مقام آغاز میکند و در نخستین سخنرانیش دیروز در کابل روی تعهد درازمدت آمریکا با افغانستان تاکید کرد. صدها تن از قوم هزاره و تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان رئیس جمهور کرزی را مقصر دانستند که اعضای این قوم را در کابینه سهم نداده است. وزارت زراعت افغانستان میگوید میزان تولید گندم در کشور افزایش یافته، اما دهقانان افغان نگرانی دارند که با افزایش تولیدات گندم در افغانستان نرخ آن کاهش خواهد یافت. نواز شریف رهبر حزب مخالف حکومت پاکستان میگوید حکومت این کشور باید با طالبان مذاکره کند تا بحران امنیتی در پاکستان حل و فصل شود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به اروپای شرقی و منطقه قفقاز به آذربایجان رسیده است. پولند امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را برگزار می‌کند. دو نامزد برتر، صدر اعظم سابق و رئیس پارلمان پولند در این دور انتخابات با هم رقابت می‌کنند. و در مسابقات جام جهانی 2010 میلادی در آفریقای جنوبی اکنون 4 تیم باقی ماندند. این تیم ها در 2 روز آینده راهی مسابقات نیمه نهایی خواهند شد. یادآور می شوم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنین. اکادمی پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان دیروز یک دوره دیگر از آموزگاران را فارغ داد. مقامات در این اکادمی میگویند 10 تن از آموزگاران این اکادمی پس از 12 هفته فراگیری آموزش‌های لازم قرار است در تجهیز و آموزش سایر بخش‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر همکاری کنند. تحلیلگران به این باورند که دوره‌های آموزشی برای پلیس مؤثر است، اما آنها خواهان اقدامات مؤثرتر هستند. در این باره حمید پژمان گزارش دارد از کابل.
این 26مین دوره فارغان اکادمی پلیس مبارزه با مواد مخدر است که در بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدر آموزش‌های لازم را فرا گرفتند. مسئولان در این اکادمی میگویند فراگیری آموزش‌های مسلکی از یک طرف آنها را با وظایف خطیر در مبارزه با مواد مخدر آشنا می‌سازد و از جانب دیگر آنها را در مورد مسائل وابسته با دیسپلین پلیس آموزش می‌دهد. محمد مصطفی روحانی یک تن از آموزگاران این دوره آموزشی در مورد مؤثریت آموزش‌های مسلکی پلیس مبارزه با مواد مخدر چنین گفت:
همرا نیجا بعضی عملیات‌های پلیس، قانون پلیس و دیسپلین پلیس بسیار با شوق و علاقه اینا را می‌آموزند. وقتی که اینا پس راهی ولایت خود میشن بسیار خود موفق احساس می‌کنند، چون او اصول یا او روند عملیات‌هایی را که ما اینجا برشان تدریس می‌کنیم یکی از روش‌های پیشرفته است که در سطح جهان پلیس مواد مخدر را استفاده می‌کنه. پس یگانه علتی که پلیس مواد مخدر نسبت به دیگر پلیس‌ها تلفاتش کم است و موافقتشان بسیار زیاد است، نمی است که اونا قبل از اینکه به وظایف خود برن اونا ایجا میان تا به کورس مواد مخدر میشن.
اکادمی پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان در سال 1386 با فعالیت آغاز کرد که تا کنون حدود 1560 تن به شمول خانم ها از دوره های آموزشی اکادمی اسناد فراغت را به دست آوردند. مقامات پلیس مبارزه با مواد مخدر میگویند با آنکه قدم های موثری در جهت مبارزه با مواد مخدر در این کشور برداشته شده، ولی هنوز هم سالانه 200 تا 400 میلیون دلار عواید ناشی از تجارت مواد مخدر به جیب قاچاقبران و از آن طریق در اختیار تروریستان قرار می گیرد. اما کارشناسان افغان فعالیت ها در زمینه مواد کشورهای کوکنار و جلوگیری از فعالیت قاچاقبران را ناکافی می دانند. دولت افغانستان به منظور مبارزه جدی با مواد مخدر در این کشور در سال 1384 قانون مبارزه با مواد مخدر را نافذ کرد که به اساس آن قانون صدها قاچاقی مواد مخدر بازداشت گردیدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 7:50 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا هم در منطقه و جهان. نواز شریف رهبر حزب مخالف حکومت پاکستان میگوید حکومت باید با طالبان مذاکره کند تا بحران امنیتی در آن کشور حل و فصل شود. شریف این موضوع را درست پس از حملات در زیارت دتا گنج بخش لاهور ابراز کرد. حزب مسلم لیگ نواز شریف در مقایسه با حزب مردم پاکستان که در حال حاضر در قدرت است، یک حزب محافظه‌کار و طرفدار طالبان خوانده می شود. مسلم لیگ به رهبری نواز شریف در ماه‌های گذشته انتقادهایی را بالای دولت آن کشور وارد کرده که نتوانسته است علیه گروه‌های شورشی در ایالت پنجاب اقدامات را روی دست گیرد. سازمان کنفرانس اسلامی میگوید انتحار کننده هایی که 42 تن را در یک زیارت در شهر لاهور پاکستان به قتل رساندند دشمنان اسلام هستند. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است اکمل الدین احسان اوغلو منشی عمومی سازمان کنفرانس اسلامی این حملات وحشتناک را شدیداً تقبیح کرده. این حملات به روز پنجشنبه در زیارت صوفی دتا گنج بخش رخ داد و تا حالا مسئولیت این حملات را کسی به عهده نگرفته است. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در ادامه سفرش به اروپای شرقی و منطقه قفقاز به آذربایجان رسیده است. قرار است خانم کلینتون در باکو با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان ملاقات کرده و مسائل منطقه‌ای به خصوص بحران ناگورنو-قره‌باغ را میان این کشور با ارمنستان مورد بحث قرار دهد. در اجلاس گروه 8 در تورنتوی کانادا، روسیه و آمریکا خواهان حل صلح‌آمیز این مسئله شده بودند. آنها همچنان الهام علیوف و سرژ سرکیزیان رئیس جمهور ارمنستان را به خاطر آغاز کار روی یک پیمان صلح‌آمیز دعوت کرده بودند. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد عراق شده است. انتظار می رود آقای بایدن با رهبران عراقی در مورد بنبست فعلی سیاسی برای تشکیل حکومت آن کشور دیدار کند. این سفر 3 روزه بعد از آن صورت می گیرد که سناتوران امریکایی از رهبران عراق خواستند تا اقدامات فوری را برای تشکیل یک حکومت ائتلافی روی دست گیرند. سناتوران امریکایی هر یک جان مکن، جو لایبرمن و لنسی گراهام این موضوع را در بغداد پس از دیدار با دو رقیب عمده انتخابات پارلمانی عراق، هر یک نوری المالکی صدر اعظم فعلی و عیاد علوی صدر اعظم سابق آن کشور ابراز کردند. پولند امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را برگزار می کند. یاروسلاو کاچینسکی صدر اعظم و بورینسلاو کومورفسکی رئیس پارلمان پولند در نخستین دور ریاست جمهوری آن کشور که در ماه جون برگزار شده بود بیشترین آرای مردم را کسب کرده بودند. رای دهی برای انتخاب رئیس جمهور تازه پولند بعد از آن درخواست شد که لخ کاچینسکی و بیش از 90 تن از مقامات سیاسی و نظامی پولند در ماه اپریل در نتیجه سقوط یک طیاره در غرب روسیه جان دادند.
جام جهانی 2010 میلادی.
در مسابقات جام جهانی 2010 میلادی در آفریقای جنوبی اکنون 4 تیم باقی ماندند، یعنی هلند، یوروگوای، آلمان و اسپانیا. اکنون این تیم ها راهی مسابقات نیمه نهایی خواهند شد. در مسابقات دیشب آلمان توانست ارجنتین را در یک بازی پرگل 4-0 شکست دهد و این تیم را با امیدواری هایش برای راهیابی به دور بعدی جام حذف کند. ارجنتین تا آخرین لحظات به خاطر به ثمر رساندن یک گل تلاش کرد، اما این تلاش بی نتیجه ماند. در دیدار بعدی که ناوقت دیشب میان تیم‌های پاراگوای و اسپانیا صورت گرفت، اسپانیا 1-0 تیم پاراگوای را شکست داد و این تیم را نیز از جام حذف کرد. در مسابقات نیمه نهایی آلند با یوروگوای و آلمان با اسپانیا دیدار خواهند کرد. مسابقه نخست به روز سه‌شنبه ساعت 11 شب میان هلند و یوروگوای و دیدار بعدی آلمان و اسپانیا به روز چهارشنبه صورت خواهد گرفت. مسابقه نهایی یا فاینل جام جهانی 2010 میلادی به روز 11 جولای برگزار خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 7:55 دقیقه به وقت کابل است. از همراهی تان تا این لحظات تشکر میکنیم. یادآور میشم که تمامی خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های ما را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا از غفور متین بشنویم که تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی را در مورد افغانستان مرور کرده.
رویدادها و اوضاع افغانستان در محور اکثر روزنامه‌های معتبر غربی قرار گرفته و از جمله روزنامه لاس آنجلس تایم چاپ آمریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان اهداف اخفال شده و در هم و بر هم در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. هدف استراتژیک آنطوری که توسط اداره اوباما تعریف شده این است که جلوگیری شود افغانستان بار دیگر پایگاه شبکه تروریستی القاعده و سایر تروریستان نگردد تا حمله سال 2001 میلادی دوران حاکمیت طالبان تکرار نشود. برای برآوردن این معمول نیروهای افغان و بین‌المللی تلاش دارند تا شورشان طالب را سرکوب و از بین ببرند و کمک نمایند تا یک حکومت باثبات در افغانستان به وجود بیاید. از آغاز سال جاری به این طرف افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان آغاز شد که بعداً تهاجم وسیع را در ولایت هلمند برا انداختند. اما از آنجایی که حکومت حامد کرزی نتوانست با تعقیب تهاجم خدمات امنیتی و ملکی را برای مردم آنجا آماده بسازد، اثرات این پاکسازی و تهاجم سست شد و از بین رفت. به علت همین ناکامی تهاجم دومی در ولایت قندار به تعویق افتید. حتی اگر تهاجم دومی هم به محل اجرا قرار می گرفت، احتمالاً که نتایج آن محدود می بود. بناً تا زمانی که طالبان بالای مسیر تدارکاتی و پناهگاه‌ها در پاکستان بتوانند حساب کنند، آنها می توانند دوباره برگردند، دوباره متشکل شوند و دوباره جنگ کنند. به نشته روزنامه لاس آنجلس تایمز، اهداف استراتژیک حکومت پاکستانی است که با کابل نسبت به هند دشمن قدیمی پاکستان نفوذ بیشتر داشته باشد. حامد کرزی هم اخیراً با مقامات بلندپایه نظامی پاکستان ملاقات نمود و موضوع کمک در مذاکره با طالبان را مطرح کرد. اداره اوباما هم می‌خواهد که افغانستان و پاکستان روابط بهتر داشته باشند، ولی نمی‌خواهد که کابل یک حکومت دستنشانده پاکستان باشد. خلاصه که همه اینها ملاحظات سیاسی است، ولی نه استراتژی نظامی. بناً جنرال پیترویس و اساکر او می تواند که کارهای بسیار خوبی در میدان جنگ افغانستان انجام بدهند. اما تا زمانی که جنرال پیترویس و سایر مقامات امریکایی نتوانند که کرزی را وادار بسازند از مردمش حمایت کند و خدمات برای آنها تهیه نماید و همچنان تا زمانی که آنها نتوانند پاکستان را تشویق نمایند که پناهگاه‌های شورشان را در پاکستان از بین ببرد، عساکر امریکایی در افغانستان پیروز نخواهد شد. روزنامه دیگر چاپ امریکا، کریستین ساینس مانیتور، در ارتباط حمله طالبان در ولایت قندوز مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: حمله روز جمعه شورشان بالای یک دفتر سازمان غیر دولتی ملکی در شهر قندوز یک نمونه دیگر عدم تشخیص شورشان میان اهداف ملکی و نظامی می باشد. مالو انویست، یک تحلیلگر سیاسی در مؤسسه تحقیقاتی کاتور در واشنگتن، می گوید این حمله یکی از مشکلات اصلی استراتژی ضد شورش را به نمایش می گذارد که عبارت از خطوط تیره و نامشخص میان جنبه‌های نظامی و ملکی جنگ می باشد. به گفته انویست، زمانی که نظامیان کار حفر چاهای آب آشامیدنی و سایر کمک‌های بشری را به عهده بگیرند، یک نتیجه آن این است که سازمان‌های غیر دولتی به تدریج باعث بخش از تلاش‌های جنگ خیال می‌شود.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 می‌شنوین. برخی از سرخط‌های صفحه اینترنتی ما را براتان می‌خوانم. پتروئس می‌گوید: تعهد ما با افغانستان شکست ناپذیر و تغییر ناپذیر است. صدها تن از اقوام هزاره در اعتراض به رشد تعصبات قومی گرده هم آمدند. مجلس نمایندگان امریکا بودجه پیشنهادی اوباما را تصویب کرد. حامد کرزی